فرهنګ ډېرې خاطرې تړلې دي، ځکه یونسکو باید د ناملموسو فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبت کړي.
اتن د افغانانو د احساساتو هنري ننداره ده. بې ګټې به نه وي یا بې ځایه به نه وي چې یونسکو اداره دا د افغانستان د فرهنګي میراثونو په کتار کې راولي.
د تیر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو چارواکي د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی په 1395 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې 1415 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي. د نوموړي په خبره که څه هم په 1400 کال کې بیا دا موضوع تعقیب کړه، خو د پروسې له بشپړېدو مخکې حکومت وپرځېد او طالبان واکمن شول. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا وایي دوی غواړي هغه فرهنګي میراثونه او آثار چې شرعي ستونزه ونه لري د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو دا تن پاړه یې وویل چې غیر شرعي فرهنګ ورته اهمیت نه لري.
ځینې شیان داسې دي چې غیر شرعي دی، اوس لکه 1998 ویله اوس تقریبا موږ د دې شاهد و چې د یلدا شپه د افغانستان او د ایران مشترکه کلتور د نړیوال کې ثبت شو. دا تیرې ادارې هغه کړي وو، هلې ځلې کړي وو، نو دې تفاهم ته ورسېدو، نو اوس دې موږ ته هېڅ اهمیت نه لري.
که څه هم د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان اتن غیر شرعي بولي، خو په تیره کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو څو ویډیوګانې خپرې شوې چې اتن کوي. بلخوا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی.
د ځوان لیکوال فیصل ځلاند د لیکې په نوم د لنډو کیسه درېمه ټولګه چاپ شوه. تر دې مخکې د ده د تورغاړي او وروستۍ پریکړې په نوم د کیسو کتابونه خپره شوي وو. د ده د نوي کتاب لیکې په اړه به له دوی څخه واورو.
په لیکې کې تقریبا 10 کیسې دي له 2020 راپدې خوا چې ما کومې کیسې لیکلې او خوښې شوې مې دي، له بیا بیا کتلو وروسته مې انتخاب کړې او په دې ټولګه کې مې راخیستې دي. دا ټولګه سږ کال سروش کتاب پلورنځي څو ورځې وړاندې چاپ کړې ده او همدوی خپره کړې.
په کابل کې د منظم اوسه په نوم د یو بل ځوان کتاب تازه چاپ شوی دی. د جنوري په 20مه د دې کتاب مخکتنه هم وشوه. په کابل کې مازیګر کتاب پلورنځي دا کتاب چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله جواب ازادي راډیوي مجلې ته وویل
منظم اوسه کتاب د ځوان ژباړونکي رضا والا زار لومړی کتاب دی چې مازیګر کتاب پلورنځي د سلو مخونو کې چاپ کړی دی. زر ټوکا کتاب چاپ شوی. دا کتاب 3 عنوانونه لري او دار و پهنی اړوان مسائل دار خپل لمن کران غاړي. دا خپل ژباړون کې چې دا دار و پهنی د پونځي د دریم کال ماسل دی او خپل ټولګي اول نمبرم دی. دغه پهنی سره د مینی لکه بلې دغه د فارسی ویب سایټونو نه هغه د وخت د ضرورت وړ د اړتیا وړ زمنګ د ټولنې د ځوانانو د ستوندو هغه مطالبې پکې را ټول کړي دي، لکه څنګه ځان کامیاب کو، څنګه ځان وپیژنو، څنګه څه وخت پیل کو، ماشوم سره څه چلند کو، خندا څه ګټې لري. داسې ډېر منظم ژوند وکړي، منظم اوسي، یا مطلب ځنې داسې ټکي راخستې دي چې څنګه خلکو کامیاب شوي داغو ژوندلیک ته لنډه اشاره او داغو یو څو انځورونه پکې دي. په دې کتاب باندې د دیدنه د بی بهیر لخوانه په جلال آباد ښار کې د جمعې په ورځ باندې د مخکتنې غونډه وشوه چې زیات شمېر لیکوالو او شاعرانو او استادانو د روانشناسۍ ارواپوهنې د مسلک مینوالو او د علومو اکاډمیو استادانو پکې برخه اخیستې وه چې ډېرې ښې خبرې پرې وشوې. اکثره خلک مثبت، البته ځینې نیمګړتیاوې هغې ته هم اشاره وشوه او خبرې پرې وشوې. او وروسته بیا ژباړونکي وویلې چې زه به راتلونکي کې نور هم هڅه کوم چې د دې نه ښه شیان
داسې انګیرل کیږي چې ډېر کتابونه باید د ادبیاتو محصلین ولیکي، خو نه یې لیکي. ولې؟ له یوې خبرتیا وروسته په دې اړه بحث لرو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
د افغانستان په پوهنتونونو کې د شبو او ادبیاتو له پنځه فارغ محصلان ولې په عملی ډګر کې کار نشي کولای؟ د افغانستان په پانتونونو کې د ژبو او ادبیاتو د پانزیو لفارغینو د توقع کیږي چې باید لیکوال، شاعر او یا هم محقق ووسی. خو د ژبو او ادبیاتو د پانزی د هر فارغ دورې په منځ کې د ګوتو په شمیر فارغ محصلان د خپل مسلک اړوند عملی کار کولی شي. ستونزه په څه کې ده؟ زما همکار بصیر الحق عادل دا مسله د پانتون له دوو استادانو سره څېړلې ده. مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو، د پښتو ژبې او ادبیاتو د دوو محصلینو نظر در سره شریکو. په کابل پوهنتون کې د ماسټري دورې محصلې فرزانه زیار ته ستونزه په نصاب کې ښکاري.
کله چې مونږ د ادبیاتو پوهنځي ته راداخل شو، هلته داسې وچ مضامین ډېر زیات وي چې هغه فقط حفظول وي. استاد هم په تعریف باندې ډېر زیات ټینګار کوي، هغه تعریف چې خپله راوړی دی، کله هاته په امتحان کې د خانهخالۍ په ډول باندې راوړي چې تا باید هماغه نقاط په نقاط باندې تعریف حفظ کړی وي. نو مونږ په ادبیاتو کې داسې مضامین نه لرو چې هلته زمونږ ذوق راوپارېږي او مونږ وکولای شو چې لنډه کیسه ناول او داسې نور ادبي مضامین پکې ولیکو. او ډېر پر دې باندې ټینګار هم نه شوی چې موږ باید په لیکوالۍ برخه کې ډېر کار وکړو. فقط دا ده چې چپتر باید په سم ډول باندې حفظ کړي، نقاط په نقاط حفظ کړي، لکه قرآن شریف چې حفظوي، ځکه چې په امتحان کې همدغسې یو پوښتنه درته راځي. بل په هلته د ادب تاریخ پر ځای باندې په تذکرو باندې ډېر زیات تاکید شوی وي. پلانی د چا زوی وای په لیکو، نصاب دی ډېر زیات ارزښت ورکولو، په کوم کال کې زیږېدلی و، په کوم کال کې وفات شوی ده، په کوم کال کې پلانی کتاب لیکلای ده. پر د زاید د چې د کتاب پر محتوا باندې خبرې وشي چې په کتاب کې څه راغلي دي، دا ورته ډېر زیات اړین وي چې کتاب په کوم کال باندې لیکل شوی ده. او بل دا چې د ادبیاتو او ژبپوهنې ګډ لوستل دي، یعنی مونږ ادبیات او ژبپوهنه سره ګډ لولو. کله حتی د یو ادبیاتو استاد راځي مونږ ته ژبپوهنه درس راکوي، زموږ استادانو کې هم دا فرق نه وي ډېر تر ډېر اندازې پورې چې څوک د ژبپوهنې استاد ده، څوک د ادبیاتو استاد ده. یو استاد راځي هم ژبپوهنه درس ورکوي او هم ادب پوهنه درس ورکوي. نو ځکه په ادبیاتو کې مونږ ډېر داسې کسان لاسته نه راوړو چې هغوی د لنډې کیسې ولیکي، ناولونه دي ولیکي، د ادبیاتو په نورو برخو کې کار وکړي.
په کابل پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماسټري دورې د محصلې فرزانه زیار له دې نظر سره چې مشکل په نصاب کې دی، د ماسټري دورې بل محصل نور کمال ارشاد هم نظر دی. خدای وایي چې اکاډمیک ماحول د ادبیاتو لپاره تر یو بریده کار کړی دی، داس هم نه ده چې بیخي څه نه دی کړی.
ژبپوهنه ځانته بخش لري او د دې تر څنګه د پوهنه ځانته بخش لري. محصل کولی شي په دې دوه بخشونو کې کوم یو چې خوښیږي عمل ته زده کړي وکړي، خو موږ بیا هم دلته د حق له محصل نه اخیستی دی، دغه څه نشته. نو یوه ستونزه د نصاب ستونزه ده په عموم کې. دویمه موضوع دا ده چې په ټولنه کې هغه څه فرصتونه هم نشته. لکه د مثال په ډول یو کس فارغیږي له ادبیاتو نه، هغه ښه لیکوال دی، هغه په نورو بخشونو کې لیکوالي کولی شي، هغه شاعر وي که لیکوال وي، که مثلا د مثال په ډول کرکتون کوي دی، ارزون کوي دی، دا ټول د همدې بخش کسان دي. ولې دوی ته دلته فرصتونه نشته؟ که تاسو نږدې هندوستان ته وګورئ، په هندوستان کې له ادبیاتو چې څومره کسان فارغېږي، تر ټولو ډېر فرصتونه د کار دوی ته متوجه دي او دوی ورسره مخامخ دي. ځکه هلته فلم دی، هلته تیاتر دی، هلته سینما ده، هلته خامخا لیک کیږي، هلته شعر لیکل کیږي، هلته موسیقي ده، سندره ده، دا ټول شیان چې دي دا پر ادبیاتو متمرکز دي. یعنی دا له ادبیاتو اغېزمن دي، ادبیات په کې ډېره زیاته ونډه ورول لري. نو په ټولنه کې دغه فرصتونه نشته.
د کابل پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماسټري دورې د محصل نور کمال ارشاد څرګندونې مو اورېدي. اوس په بحث ته راشو. له دوو استادانو به واورو چې د دې محصلینو له انتقادونو سره تر څه بریده موافق دي. بصیر الحق عادل د هلمند پوهنتون د استاد ډاکټر نور احمد ایمل او د همدې پوهنتون د پښتو څانګې د بل استاد نذیر احمد رښتینې نظر اخیستی دی. لومړی هم د نصاب په تړاو له ډاکټر ایمل څخه اورو.
زموږ د ژبو ادبیاتو څانګه کې ځینې مسایل چې تدریسیږي تر ډېره پورې عمومیت دي. په دپوهنه کې موږ عمومي غږیږو. مثلا موږ یو مضمون نه لرو چې مثال شعر پېژندنې په نام باید موږ مضمون ولرو، نثر ته ځانګړی باید یو مضمون ولرو، یا مثلا ژبه او ادب او مثال روانپوهنه، ادب او ژبه، یعنې دا دوه سره تړلي مفاهیم دي، باید یو ځانګړی مضمون ورته شي. ادب له ژبې سره څومره تړاو لري، ژبه له ادب سره څومره تړاو لري، داسې مضامین نه لرو. غټه بدبختي بلته دا ده چې زموږ لیسانس ماسټری او ډاکټرا په ټولو کې عمومیت لوستل کیږي. دا ډېر وسنۍ نړۍ وسنۍ حالات وسنۍ شرایط کې دا ډېره بده ده چې موږ د پوهنه او ژبپوهنه تر ډاکټرۍ پر یو ځای وایي. دا باید بیلې وایي. حتی په نوره دنیا کې ژبپوهنه او ادبپوهنه بیلې څانګې دي چې هغه په عموم کې د فیلالوژي په نامه یادیږي، فیلالوګي چې په روسي ورته وایي. بیا دا بیلېږي چې ادبپوهنه خپل مضامین، خپل کریکولم، خپل مفردات لري، ژبپوهنه خپل لري.
مننه استاد، دغه برخه ته وروسته راځو چې ولې ژبو ادبیات ولې شریک دي. رښتینی صاحب، تاسې تازه یو پوهنتون کې پښتو ادبیاتو برخه کې ماسټري بشپړه کړې ده. یو مشکل داره چې لیسانس، ماسټري او دکتورا د پښتو ژبې او ادب برخه کې نوي څه ډېر نه ترسره کیږي. د دې لامل سره یو تاسې خپله دغه د ماسلې تجربه چې تېره کړم لیسانس کې هم ماسټري کې، ولې نوي څه نشته؟
موږ دلته د دوو مهم مسایل سره مخامخ کیږو چې مخکې ډاکټر صاحب هم پر دې باندې بحث وکړي. یوه د ژبپوهنې برخه ده، بله د پوهنې برخه ده. یعنی په دا ځای کې موږ په اصطلاح سره یو لوی ویش ته ورلویږو. په لوی سر کې دغه دوه بحثونه چې د ژبې او ادب څانګې سره ګنډي او دوی سره پیوسته کوي، دلته یو لوی ویش موجود دی. په پیل کې په کابل پوهنتون کې چې کله د پښتو څانګه ایجادېدله، یا په اصطلاح سره که ووایو د ژبو او ادبیاتو پوهنځی چې ایجادېدی، هلته د بشري علوم په نامه باندې دغې څانګې فعالیت کاوه. بیا تر هغه وروسته د ژبو ادبیاتو پوهنځی په مستقل ډول رامبین سوی دی. په دنیا کې چې موږ د لویو استادانو آثار ګورو، هلته د ژبپوهنې برخه ځانته یو بحث لري او د ادبپوهنې برخه ځانته یو بحث لري. ما څومره درمخه په څانګه کې د استادانو سره بحث کوي، ما زه چې څونه د استادان پیژنم، په پیل کې چې د لیسانس مونوګرافي وګوري او د ماسټري ډیزرټیشن وګوري یا تیزیس وګوري او دا رقم ډاکټرا وګوري، دوی لاس و ادبپوهنې ته راچولی دي. وروسته بیا په څانګو کې دوی په اصطلاح سره بیا ژبپوهنه انتخاب کړې ده. معنی دا چې دغه ژبپوهنه اصلا په ادبیاتو کې د ساینس معنا لري، ځکه فارمولیک ده. هره برخه یې ځانته خپل یو خاص فارمولون لري او خپل خاص وضاحتونه لري. په افغانستان کې زه فکر کوم په دې برخه کې چې کار نه دی سوی، یا تر اوسه پورې چې کار سوی دی، دا د کار برخه به وایو. په دغه برخه کې چې هغه درانه او مختنم آثار څونه چې ما کتلی او مطالعه کړی دي، هغه د هغو استادانو دي چې د بهر څخه تحصیل کړی دي او دلته افغانستان ته راغلي دي. او زموږ هغه استادان چې د لیف افغانستان کې دغه درې سری دورې بشپړې کړي دي، یا دوې دورې بشپړې کړي دي، معنی لیسانس هم دلې کړي دي، ماسټري هم کړي، ډاکټرا هم کړي، هغه متاسفانه نوی شی نه لري. یوازې په دوی کې هغه استادان برلاسې دي چې د نورو نړیوالو ژبو سره لینک لري. په افغانستان کې کتر اوسه پرې په دې برخه کې کار نه دی سوی. یو عمده مشکل زموږ د کریکولم دی. په کریکولم کې موږ لوی مشکلات لرو. ما لیسانس هم په افغانستان کې دادی وکړي او ماسټري هم په افغانستان کې وکړل. ځینې ډېر جالب شان و او ما وویل چې په ماسټري کې ولې ماته دا شان وایي. فرض مثال، یو مضمون ما درلودی دغه په نامه باندې د ګرامر لیکنې دغه و، تیوري و. د ګرامر لیکنی په تیوری کې ما دوی ورځ درس نه دی ویلی. ما ته بیرته دغه فونیم وای، دغه مورفیم راته وای، او دغه سنټیکس راته وای، نه وای راو پیژندل. زه دې تیاریان وم چې ما خو فقط دوه نری و چې په اصطلاح سره په لیسانس کې مې استاد نه ولیدلی، د لیکوال مې نه ولیدلی، د اثر لیکوال مې نه ولیدلی. په ماستری کې مې دغه اثر لیکوال مې ولیدی چې لیکوال بر خپل مضمون په خپل ماته تدریس کوي. دغه تفاوت ما ولیدی. یو مشکل چې ما ته معلوم سو هغه دا چې متاسفانه زموږ د استادان یو خډیر په خوانی سازان دي، نوی ځوانان او سازان چې په نور دنیا کې تحصیل وکي، که دغه سي استادان خپل تجربه شریکي کې، خاصه د دا کریکولم په ارتباط باندې ناشتي وکي او په مفرداتو کې اصلاحات راسي، په کریکولم کې اصلاحات راسي. چون دا اوس فیل حالم چې مشتس خبرې کوو، یو څه مده درمخه د شونې روزین د پښتو څنګه کریکولم بشپړ سوی دی، او اوس فیل حال د ژبو ادبیاتو په فاکولټه کې د دغه پښتو څنګه پر کریکولم باندې بحثونه روان دي په لوړ زده کړو وزارت کې. خو په دې برخه کې ډیر باید کوشش پر دی وسی چې هغه استادان چې هغه نور هیوادونه لیدل دي، په هغه هیوادو کې خاصتن د ژبو برخه هم لیدل دي او د پوهنې برخه هم لیدل دي، په دې کې تغیرات راسي. موږ تر اوسه پر خپل کریکولم کې اروز تدریسو، در حالي چې اروز د عربي ادبیاتو لپاره یو جوړ شی دی. په پښتو ادبیاتو کې په زور زموږ شاعران دا شی تدبیقي، از موږ د پوهان دا شی تدبیقي. دا رقم ډیر په دغه ادبي فنونو کې داسې ډیر د غسته صنعتونه ست چې موږ موجه قصدی شاعرانو کوشش کړی چې هغه لپاره نمونه پیدا کړي کنه پښتو شاعری کې دغه تطبیقات سخت دي
ډیر مننه اوس په استاد عمل تر شو استاد تاسو په جپوهنی برخه کې ډاکټرا به بهر کې وکړه دغه لک توپیر باندې راته وغږی کې د نصاب او د کریکولم مخکبل استاد می اشاره ورته وکړه هلته په دغه جب او ادب برخه کې د کریکولم څه ډول له نصاب څه ډول کلک پرتل نه وکي افغانستان سره
ما مخکبه خبر کې ویل چې هلته فیلالوژی په نامو پوهنځی ده په دغه پوهنځی کې بیا مختلف څانګې دي چې په دې کې د فیلالوژی بیا په نور نړۍ کې دوی بیا پر دوو برخو ویشلې ده پخوا داسې مفکوره موجوده په فیلالوژی کې چې ټوله تاریخي یا اجتماعي ټول علوم تر فیلالوژي تر چتر لاندې راتلل خو په وروستیو کې دا برخه ور ځانګړې سوله ژبو او ادبیاتو ته دا پوهنځی و په دې پوهنځی کې بیا د ژبو څنګه بیل دي او دا د پوهنې څنګه بیل دي یوازې په هغه پانتون کې چې ما خپل ډاکټرا بشپړه کړله د ژبپوهنې نه ډپارټمنټ و یعنی نه څنګه د ژبپوهنې به د پوهنې څنګه خپلې وي چې هغه زموږ څخه بیا اته په بیل بلاک وي به موږ هغه سره لیدل نه نو دوی خپل منځ کې دا سره ویشل دي چې حتی مثلا د لیسانس څخه د ژبپوهنې څنګه بیل دي یو ما یو څوک بیا انتخاب کوي چې ژبپوهنې انتخابي ژبپوهنې ته چې په ژبپوهنې کې مثلا زه د مختلفو څنګه نمونه اخم د ژبي تھیوري د خپل یو څنګه و د څنګه زموږ په پانتون کې ولستانه استادان درلودل مثلا د عمومي ژبپوهنه د څنګه و پرتلیز ژبپوهنه خپل څنګه و تاریخي ژبپوهنه څنګه و دغه سوشل لنګوستیک د خپل څنګه و مثلا سایکو لنګوستیک خپل څنګه و دته ورته نور څنګه جوړ شوی چې د هر څنګه لپاره خپل مفردات خپل مسائل جلا و یعنی نړۍ دومره ژورتل چې په ژبپوهنه کې دوی نن لاس څنګه ډپارټمنټونه لري همداسې ادا پهونه ته مثلا د شکسپیر د ژوند مسله د خپل ډپارټمنټ یو څنګه و د ټول مطالعه کول موږ په افغانستان کې لبا د مرګه ټول عمومي وایو زموږ چې کله د ادبیاتو د شبو ادبیاتو له څنګه یو محصول فارغي شغه ټول ګډوډي هغه تومره ګډوډي شغه نه ادا پهونه په مسایل شو پروپوسوي نه د شپهونه په مسایل پروپوسوي ځکه دا بیل لري دي بیل مسایل دي اوس ادا پهونه کې ډیر نه پوهېږم چې په نه کې دا یو مسله کړی ترې زموږ لپاره نو زموږ وړاندیز دا دی چې موږ باید د ملګرو سره دا بحث کړی دی دلته په څنګ کې بحث کړی دی چې موږ باید دا څنګ بیل کړو مثلا زه تاسو ته وایم چې مثال کله چې په نه څنګ بیل سي په شپه نه کې موږ ژبه نه پیژنو د ژبه نه او د ژبه او تفکر اړیکه د ژبه او روان په نه اړیکه ژبه او ادب دا څلور مزامین ته مسلکی ولري روان په نه باید په ټول اتو سیمسترونو کې تدریس مثلا فلسفه اساسی مضمون دی عالم د پاره موږ فلسفه اصلا لرونه فلسفه کې ځینې خلکو غلط مفهوم اخیسته موږ لرو د زده کړې فلسفه لرو یو سوادار سره باید لشتلش د فلسفه په اساساتو باندې پوي لبا د مرغ دا مضمون موږ په نصاب کې نسته به خیم نفسوي دي دا مثلا نړیواله شبه یو لوست انسان په یوشتم پیړۍ کې لشتلنه باید په نړیواله شبه باندې پوي ځکه پاتې سمسترونه کې موږ وای اته سمسترونه کې پرله پسې باندې نړیواله شبه تدریس موږ نه مشخص څه کوم خو نړیواله شبه باید یو محصول چې پرې کېږي زده وي نو دا هغه ستونزې دي چې موږ په نصاب کې موجود دي باید اصلاح شي او دا په خره مثلا پاته په خره کې موږ خوشحال پیژندنه خوشحال پیژندنه په تو سمسترو کې یو مضمون ورته ویل کېږي خوشحال پیژندنه یو بهر دی مثلا خوشحال پیژندنه موږ کولای شو چې د روسي د پوشکین سره مقایسه کو پوشکین دوی د پوشکین لپاره بیل څنګه لدی چې پاکه واځ د پوشکین پر شعر دغه پر ژوند دغه پر تاریخ دغه په پنځونو باندې بحث کېږي کله چې د پوشکین متخصص د ادبیات په اړه کېږي هغه د پوشکین په اړه پروپوز موږ خوشحال پیژندنه یو مضمون خوشحال پیژندنه باید په څو کرچونو په مختلفو سمسترونو کې تدریس د خوشحال پیژندنه د خوشحال بابا سیاست د خوشحال بابا پنځونی د پر شعر مختلف باندې باسوسی ان دا ستونزې موجود ته باید اسلاس
ډیر مننه استاد رښتینی سپتا ست رازو یو بل ستونزه ده زما پټولنه کې چې هغه مسلین چې لجب او ادب جب او ادبیات پونځینه فارغيږي یا مشخص خون روزنی پونځي پښتو څنګه وي ډیر ته مته ده کې چې باید لیکوال او سی یا شاعر او سی یا جرنالیست او سی نه دا دوی تقریبا هغه لاسترولونه دی عملی کار دی ډیر کم پکې استادان شي خو ولې موږ چې وینو ډیر کم مسلین داسې فارغيږي چې په دغه برخې کې ډیر معلومات نه لري یا عملی ډګر ته نشي ورتلې فکر نه کوي دا ستونزه منې صاحب پورې تړل دی یا عملی کار ډیر نشته په پونځیو کې
په لوی سر کې عادل صاحب د مکتب څخه د پښتو مضمون سره ډیره نازواني کیږي. په مکتب کې معمولا هغه استاد چې بیچاره پر نورو مضامینو باندې لاسبرې نه وي پښتو ته راټیل کوي، په پښتو کې هم دی بیچاره د املا لیکل توانایي نه لري. ما د مکتب زده کړې لیدلې دي، ما په پونتون کې وضعیت لیدلې دي، ما په مسټری کې وضعیت لیدلې دي، خپله د منهج ته استاد د 4 کالو 5 کالو تجربه لرم. په مکتب کې زموږ د پښتو مضمون سره ډیر لو نزوانی کیږي، یعنی معمولا هغه استاد چې په اداره کې پاتو تر ټولو پاتو ټمبلو هغه پښتو مضمون په لاس ورکینو، پښتو د دغه ځای خپل حیثیت معلوموي. دوی داسې فکر کوي چې پښتو خو زموږ ژبه ده او په پښتو کې موږ توان لرو چې هغه تدریس کو، در حال چې تر ټولو لوی ظلم دلته کیږي. نو بحث په دې ځای کې دی عادل صاحب چې زموږ دغه تعریفات سم نه دي، زموږ په اصطلاح درک سم نه دي. په کانکور کې موږ ته هغه محصل په اصطلاح سره پښتو څنګه انتخابي چې هغه نورې په بدن کې دا شومنه یې په ذهن کې شومنه نور نه پاته دی، په دې پوه دی چې یوازې کوم ویل نو د پښتو ادبیات بوي. یعنی زموږ دغه فلټر په کانکور کې ډېر غلط فلټر دی چې یوازې او یوازې کښته نمره هغه د ادبیات پر انتخاب شوی دی. نو تاسو اوس فکر وکړئ، دا ژبه د مور حیثیت لري، د مور سره به پروايي باید ونسي. دلته لکه ډاکټر صاحب چې ویل، لکه تاسو چې کوم اندیشنه لرئ، متاسفانه زموږ په کریکولم کې شو وضاحتونه نسته. زه د اوس فیل حال په دې پونتون کې دوه اساسي مضامین تدریسوم، یو په هغه کې ژبپوهنیز مضمون دی چې فونولوژي ده، او بل د ادبپوهنې یو مضمون دی چې هغه متون دی یا متنپوهنه ده. نو د متنپوهنې درې سره برخې زه دا اوس په اصطلاح دلته تدریسوم، ام لرغونی دوره، ام منځنۍ دوره، ام معاصره دوره، او فونولوژي هم تدریسوم. په فونولوژي کې به یو بحث ترته وکم. فونولوژي تر اوسه پورې موږ ډېر د قدماو په ډول دا اوس پیژنو. فونولوژي یوازې او یوازې موږ وای ارزښتناک غږونه مطالعه کوي، در حال چې په فونولوژي کې بیا زموږ په افغاني ویش کې، زموږ په پښتني ویش کې موږ داسې ویشل دی چې د فونولوژي بیا دوه څانګې لري. یوازې څانګه چې ده فونوټیکس ده، او بل څانګه چې ده فونیمکس دی. نو په د فونوټیکس کې بیا موږ بیرته د خبره خراب کوو، موږ وای په دې کې ټول آوازونه مطالعه کوو. د انسان د بیلابیلو ژغونو یا د خورا ډیرو ژغونو د استولو توانایي لري. نو هلته محصل ورکسي چلته خصوصا د تاپو فونولوژي کې ول چې ارزښناک ژغونه با معنا ژغونه، او دلته بیا په دایوا څنګه کې برته ټول ژغونه وای، او په پینمکس کې برته دا در حال چې دا دوا اصطلاحات جلا اصطلاحات دي. فونولوژي اصلا معادل د پینمکس دی، یعنی په دغه فونولوژي یا فونیمکس کې ارزښناک ژغونه مطالعه کیږي، او فونیټکس بیا ټول ژغونه دي چې په هغه کې بیا موږ وایز ژغونه، لابراتواري ژغونه یا فزیکی ژغونه جلا مطالعه کوو. په هر صورت زموږ د بحثونه چې دي دا ډیر زړه بحثونه دي، ډیر پخوانی بحثونه دي. تر هغه چې زموږ استادان خاصتا د کابل پونتون څخه د ډاکټورا پروګرامونه دایریږي، یا د اوس علوم اکاډمي په افغانستان کې داسې پلان لري چې ډاکټورا پاله کې، زه وایم چې دا لوی ظلم دی پښتو ادبیات سره، لوی ظلم دی چې موږ دلته ډاکټورا استادان ته ورکو یا په پېښور کې ورته ورکو. په دغه سيزونو ځایو کې چې زه څونه معلومات لرم فقط سند ویشل کیږي. متاسفانه زموږ دغه استادان، دغه لوی استادان چې په اصطلاح سره لوړی رتبه لري، عالی تحصیلات لري، د تحصیلات نور پر خلاصي دا که اوس وګوره پر نړیوالو ژبو کې پر هیڅ وی تسلط نه لري، کوړتو آی په اصطلاح سره په انګریزي نه پوهیږي، په عربي نه پوهیږي. دا لوی مشکلات دي، تر څو چې موږ په دا ژبو کې چې دی عادل صاحب مشران یو کشران سه، پښتو ژبه د علومو د نگاهه کشره ژبه ده، نو موږ باید د مشرانو ژبو څخه استفاده وکړو، خاصتا په ژباړو کې ډیره محتاط ژباړي وکړو، تالیفات او تصنیفات او ژباړو ته ډیر دغه ورکو، تر څو زموږ دغه کریکولمونه تکمیل سي، د مفردات په لحاظ تکمیل سي.
او ډیر مننه دکتور صاحب. وروسته پښتون مدرسې نو کو دلته څو موضوعات دي چې یو تخصص دی، یو کریکولم دی، یو عملی کار دی مشخص کړه جبو ادبیات په ځینې طرح مې د خبر ترشه ما ان یو څو دام د چې موږ هغه متخصص استادان ډیر نه لرو یا ډیر کم لرو، لکه مخکې او سره رښتینی اشاره وکړه چې زما د پوهنه کې تدریس کوم چې پوهنه کې، او د عامل دار چې دا دوړ غړول کې ګلته پوندونو کې تاسو مخکې نصاب باندې بحث کو مشخص د غستون څنګه حلیدل شي چې موږ مثلا ټولنې ته تولید وړاندې کوو، که زما د ادبیات په ځینې محصول فارغې دی بعد ورته سره پاریغه شي مشخص سوای ستاسو د سونه څنګه هليږي یوازې کریکولم هلره د نور وړاندزونه لري.
یو خو هر څوک استاد کېدلی نشي، کار اصول تطبیق سي استاد هغه څوک کېدای شي هغه د پوره ورته څرشتنی، او په نور نړۍ کې استاد لشته لږ باید ډاکټورا ولري استاد کېدای شي. خو هغه معیارونه دلته زموږ وضعیت او مسایل په کتلو سره هغه مسایل دي. په نور نړۍ کې چې څوک استاد کېږي هغه د ښوونځي له دورې څخه تر تعقیب لاندې وي، او په لیسانس دوره کې ماسترۍ کې پر د باندې سرمایه گذاری کې چې د پانتون استاد کې هغه مسله ده مشک هغه معیار تر اوسه استاد کې باید ستونزه نه وي خو لبا د مرغز مر پټونه کې د مسایل ستا چې استاد مدیر مسایل کې مسله کې نه وي یو دغه تشه د پټونه کې موجوده دوه ماده ده چې یو مسله څه موږ دا هیل روش د لیسانس پاره سي او د لیکوال سي دا توقع په وسنۍ حساب کې سمه نه ده ځکه یو مسل د اتو سمستر په لړ کې د پلمړی سمستر کې د په هنه وای بیا تر اتم سمستر پر د په هنه مسایل څخه د لری کیږي مثلا لیکوالي یو غوړ چې یو لیسانس مور لیکوال سی هغه په ټول سمستر کې یو سمستر کې د لیکوالي وای یا کراسو مثلا ژپوهن موضوع تراسو مثلا موږ وای چې ژپوهن کدا سی چې دغه مسل کې موږ ګډه وډه ورته وای ادب او ژبه یو څه ورته وای د دې څخه بزین ماستین ژپوهن د ژبه سره به علاقه پیدا کړي د ژبه کې به کار کوي زنه د په هنه سره یو څوک په ژپوس په ژبلي مسایل پوسی چې هغه په ټول سمستر کې ژپوهنه یو څه لیوای بیا د ژپوهنې تر ټولو لوی څانګه چې هغه تاریخي او مقایسوي او تشریحي ده هغه په کاتې د یو برخو په توګه د وای متعلقي نو زه وایم چې دلته ستونزه په نصاب کې ده ما مخکې درته چې ګډوډي ده یو ماسل څه خلار ورکیږي چې یو ځل د ژپوهنې تورسي زبر ډېر وسره وسم ستا چې دا په هنه ژپوهنې په تو پیر باندې لا بده مرګ نه پوهیږي چې دا په نه زه دا وایم زه په دا په نه باندې نه پوهیږم زه جما مسلک ژبوهره په ژبه کې باید کار وکم نو په وسنۍ حالات کې وسنۍ مجبوریتونه کې چې باید د اصلاحي هر استاد باید خپل خوشی وړ هغه چې د تخصص په کښ کړی دی هغه مزامین تدریس کې زه ادبوهره تدریسولای نسم نه پوهیږم مثلا ډېرې یو څوک دی چې هغه ژبوهره باندې نه پوهیږي هغه څوک باید څه تدریس کې چې په تخصص وي کولی شي د کال کې اما په دې کې باید تر ټولو اساسي د حل لارې دا ده چې موږ ادبوهنه او ژبوهنه سره بیل کړو او دې باندې باید کار وسي او دا کار کې دا به موږ تعقیبوو ان شاء الله دا کار وکړو چې موږ دا دوی څنګه سره بیل کړو بیا چې څنګه بیل شي بیا د یو ادبوهنې د مزامینو ډېر خپل رامسته کیږي یو محصول خپل پوهیږي چې ادبوهنه ژور وي ادبوهنه شو وي که ژبوهنه ته ولر څه کوی چې ژبوهنه شو وي ژورې وي چې په اړه سیمه غږ څخه د کار تم کیږي او کې زده نه وي بیا ګلاتې کیږي دا باید وایي زده
د هلمند پانتون د پښتو ژبې او ادب د استاد نور احمد ایمل او د همدې پانتون د پښتو څنګ د استاد نذیر احمد رشتینی سرګندونه مو اوریدي په پرمختللي نړۍ کې محصلین د لیکوالي لپاره په ټولګي کې په تطبیقي نقد کې برخه اخلي شاید یو محصل پر کیسه د استاد په ګډون ټول محصلین خبرې وکړي جمله جمله کلمه کلمه یې وسیړي او استاد خپل خبره تحمل نکړي دا ساجی رړوي مجلې په دې غنه کې وړاندې دی وې کیسې نقد در سره شریکو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه له ازادي رادیو
مخکې تر دې چې د کیسې نقد مخ کړو شعر لرو معصومی غرنی خپل یو شعر ازادي رړی مجلې تراسته ولې دا شعر لدو یاور
زلکه په غره کې د کمر اکس زلکه په غره کې د کمر اکس تلکه اندار کې د مر اکس زلکه موشومه تل وسد کال تلکه پوبرکی د اختر اکس زلکه مستی لکه خندا د ناز زلکه مستی لکه خندا د ناز تلکه د پیغلو د گودر اکس زلکه د هسکو هواگان و سا زلکه د اسکو هواگان و سا تلکه تابلو که د نختر اکس زلکه په پاونه رسم شوی زړه زلکه په پاونه رسم شوی زړه تلکه تری وته د خنجر عکس زلکه له جنگ ستړی شوی خال تلکه دیوال کې د کوتر عکس زلکه سوکه سوکه مصری غزل تلکه معنا کې د دفتر عکس زلکه معصومه غرنۍ ټپه زلکه معصومه غرنۍ ټپه تلکه په خیال کې د اونر عکس
کتابچې په نوم د ځوان کیسې لیکوال شمس بریا لنډه کیسه له دوی څخه اورو. بیا د همدې کیسې نقد مخه کړو.
اور پسې درې جی ولیکل د سین بٹن ووهله. موبایل په دوو ګوتو ور ونیو. وای ویل خالد هم واخله. خالد موبایل ته لاس ور وکړ. څومره دې فعال کړ؟ درې جی بی ډیر کم دی، دوه ورځې لانه کیږي. دومره ډیر څنګه یې ختموي؟ وای خندل. ویډیو کال یې د ټیک ټاک ویډیوګانې دی او زیم دا یو ویل. خالد را روان شو. څوک د ملانه وتللی بیرته ودرید. یو څه ته فکر شو. سترګو ته یې لاس ونیو. ته وکه د چترلۍ خولۍ تمثیل کوي، دا ته څنګه داسې را خوشی؟ پام کوه چې ونه لویږې. ماشومې خبرو ته کوم غبرګون ونه ښود. ابا څلوېښت روپۍ راکړه. دومره ډېر روپو څه کوې؟ تپچې پیا اخلم. هغه نوره ډکې شوې، سبا یې کورنۍ دنده رانه غوښتې. چې دومره ډېرې کتابچې په روپیو اخلې، د دولت څه بلا وخلې؟ ملیم ته دې ورشه، ورته ووایه چې پلار مې وایي دولت دې کتابچې راکړي، ګنې موږ یې وس نه لرو. ماشوم روان شو. له ځان سره په بنګېدو شو. بیا به مې وهي، نه به ځم. کور کې به ورته ووایم چې مکتب نشته، هسې نو هم پلار نه خبرېږي. مسک شو، لکه چې خپل نظر یې خوښ شوی و. د کلي میدانۍ ته یې منډه کړه.
شمس بریال، ستاسو د کیسې پیغام زما په نظر عالی دی. د پلارونو نه پاملرنه او خودخواهي ماشومان له تعلیمه بې برخه کوي. نوې ټکنالوژي مو په دې کیسه کې یاده کړې ده، دا هم مثبت ټکی دی، ځکه چې داسې شیان مو یاد کړي دي چې نن سبا خلک ورسره بلد دي، په تیره ځوانان ورسره آشنا دي. په کیسه کې مو بې ځایه خبره نه ده غځولې چې هسې پاسې کیسه اوږده سي. کیسه پای لري. زموږ یو شمېر ځوانانو داسې کیسې لیکلي دي چې د پیښو نتیجه ترې نه راوځي، خاطرو ته ورته وي. ستا کیسه هم داسې نه ده، ستا کیسه پای لري، لیکن ځینې خبرې هم شته پکې. مثلا تاسو لیکلي دي چې ویل یې هن واخله. خالد موبایل پسې لاس ور وشت کړ، څومره دې فعال کړ. دلته تاسو لیکلي دي چې خالد موبایل پسې لاس وشت کړ. که دا جمله ترې لري کړو، په قصه کې څه تغییر راځي؟
دا چې کومه کیسه وکړه څو د کې مخکې ما د هغه تېنه لرې کړو. دا سره ته ښکارېده لکه په زور مطلب دا و چې یعنې ستا په نظر دا جمله عزتي ده که نه؟ په دې پوه شو مثلا که څوک ووایي یا نه، خو دا خو هغه مطلب لري چې موبایل اخلي، د لاس اوږدول عزتي دي.
د ټیک ټاک ویډیوګانې دي تاسو په قصه کې لیکئ او زیم دا یې وویل. خالد روان شو. دلته چې کله لیکو دا یې وویل خالد روان شو، دا تاسو خالد روان کړی دی؟
او دلته مې خالد روان کړی دی. نو مې په دې خاطر ور سره ولیکو چې لوستونکو ته دا معلومات وشي چې روان شوی خالد دی، نه هغه بل کس.
نو دلته بریال صاحب، کره کتونکي وایي د کیسې کرکټرونه د شطرنج د دانو په څیر مه خوځوئ. پرېږدئ چې کرکټر په خپله وخوځي. دلته فکر نه کوئ چې خالد تاسو په خپله روان کړی؟
شاید دغه سیما کړی دې په خاطر دغه روان کړی. دومره معلومات یې وشي چې څوک روان شوی دی، یعنې د له ځایه څوک دي، هغه ماشوم چې راځي هغه ته لوستونکی په دې وپوهوم چې پلار یې روان شوی دی، هغه صحنه یې پرېښولې ده.
د همدې ستونزې لپاره چې ما درته وویل چې دلته خالد خوځول شوی دی، یعنی که چېرته خالد تاسو تر خبرو مخکې راولئ، یا ولیکئ خالد په تک تک کې داسې وویل، یا خالد روان شو ویل د ټیک ټاک ویډیوګانې دي او زیم، فکر نه کوئ چې دغه د کرکټر د خوځولو ستونزه به په دې ډول حل شي؟
فکر کوم صحیح ده، خو داسې به راته ښکارېدل چې لکه داسې بې پروا غوندې به راته ښکاره شوی. ما په دې خاطر وویل چې راځه دغه ځای کې د خالد روان شو، دغه جمله استعمال کړه، بس نوره مې خوښه ده.
کرکټر خالد وړاندې له یوه ماشوم سره مخامخ شي کنه، خو په پیل کې تاسو ماشوم نه یادوئ، یعنی ورته وای دا ته څنګه داسې را خوشی، پام کوه چې ونه لوي شي. دلته لوستون کې څه فکر کوي چې لمخکنی سړی سره د خبري کوي او بیا لوستون کې دا فکر کوي چې نو ولې د ماشومان په څیر خبري ورسره کوي چې څنګه دا سره خوشي په کیسه کې دغه د پیشو توازن مهم دی. فکر نه کوي چې دلته توازن ګډوډ شوی دی، یعنی ولې ښکارا نه وایي چې لمشوم سره د سی وویل
خو ختم مې زلګه تلستون دي تلواسه په خاطر مې غلطه دغه والی کل او بلنده چې کارل چې مشوم وایي چې ابا دې خاطر ما وښ دلته معلومات وشي چې دغه خالق ماشوم دی ما دا کار تلواسه په خاطر وکړ.
دا ستاسو دوهمه خبره په ځای ده چې ماشوم دلته په مکالمه کې دی ابا خطاب کوي او څوک پوي شي په دې باندې، اما د نقد لمخې وای تلوسه دی و څه پټول نه دی، دی یو څه ژمنه ده. سموږ دی وطن پوري رو کیسو کې خلک یو شی پټي او بیا فکر کوي لوستون کې چې ولاد خو کمال وکړو، لیکن په هنري کیسو کې یو شی څوک پټي نه. یعنی د څه وای چې مثلا ماشوم له خالد سره داسې وویل زبتا ته کتابونه اخلم او بیا په اخر کې کتاب وانه خلی، دغه کتابونه اخلم ژمنه ده لیکن یو څه پټول نه دی. دلته فکر نه کوي چې دا تلوسه مسنوي ده، یعنی خستی راغلی ده تاسو یو شی پټوي
نه؟ ستا خو کته سر وکړو د ماشوم خو منډې وخي تر لږ لرې دی که نه، دا خپله د لاس په تندې خو در لکه ما چې هغه ځکې تشبیه کړې ده چې داسې تاسو چې د ترلی خولۍ تمثیل کوي، یعنی دغه وخت کې د ماشوم لږ لرې دی. یعنی دا معلومات هم نه کېږي څوک دی دا شی، ما په دې خاطر دغه دا ولیکه ده چې ماشوم هم را ورسېدو د وبیا پېژندو دا منم چې مخکې هم هغه ماشوم لرې هم ښکارېده خو ما دغه یو داس شی چې ما تلوسې ګمان پرې کوي دلته به تلوسه راشي ځکه
تلوسې په برخه کې هم خبرې وکړې. نوي کلمات په هنري اثر کې ژر ځای نه نیسي. تاسو غبرګون دلته استعمال کړی ده، زړه کلمه نه ده، غبرګون نوې کلمه ده. که په مکالمه کې نوې کلمه راشي او یو څوک استعمال کړي، مثلا یو خبریال ووایي چې ما داسې غبرګون وشوت، ممکن خلک یې ومني. خو د نقد له مخې هر هغه کلمه چې لا خلکو بشپړه نه وي هضم کړې ممکن بهتره وي چې د کیسې په متن کې ځای نه شي. البته دا یو نظر ده، څرنګه که یو څوک د ستاسو په دې کلي کې دا قصه وایي دا خبرګون ته په فکر کې نشي چې دلته نو دا هدف سره اولی دا کلمه استعمال کړي.
تاسو نظر سره به دوی موافق شم شاید که دغه طریقه خدا هغه لستون کې لولې چې دوی علمي کچه کمه نه شاید دغه ستون سره مخامخ شي، نو پر ځای به انشاءالله دغه لغات بل خان ځای ورته ټکم بل لغات پای پر ځای راوړم انشاءالله.
بریال صاحب دلته
موافق یم دغه
او دلته زه اوس مثلا زه تاسو ته مثال درکم. په دې پښتو ژبه کې لنډۍ ډېرې هنري دي اکثره یې کنه. په دې لنډیو کې مثلا وایي سي دلري وطن یاره، دلري هواد یاره نه وایي، ځکه چې هواد لا په دغه ژبه کې هغه څه ځای نه دی نیولی. هواد ډېره ښایسته کلمه ده، هغه څه ځای نه دی نیولی چې د هنر متن ته ورکوز شي، لیکن د په داستاني مکالمه کې پروا نه لري. په داستاني مکالمه کې هم په متن کې البته دا بیا هم یو نظر دی، د بحث وړ دی. ځینې نقادان دغه خبره چې زه کوم له دې سره مخالفت کوي. کراشم ستاسو د کیسې مکالمې ته ماشوم وایي سبا یې کورنۍ دنده غوښتې، دا جمله ډېره کتابي نه ده ستاسو په نظر؟
خو فکر کوم چې څومره د خپلې تجربې په اساس که نه، ما د مخکې هم په دې کسامن چې کار لوست
ما او بخښه زما مطلب ده که تاسو مکتب ته ځی یا ستاسو ورور مکتب ته ځی او په مکتب کې کار ورکړی وي، هغه ستاسو له پلار سره همدغه خبره کوي چې سبا یې کورنۍ دنده غوښتي؟
او دلته ما هغه ته زه ته خبرې ته درته راتلم که نه، چې کله دلته زموږ خوا کې چې وي یا شاید نور څوک ورته ووایي چې کاري خانګي یا مثلا کورنۍ وظیفه دلته تر اکثره دغه ډېر خلک استعمالوي چې کورنۍ دنده ماشومانو له ډېر ماشومانو دغه اورېدلی دي. کله چې ترې پوښتنه دوی وایي چې کورنۍ دنده ما په دې خاطر دلته کورنۍ دنده لیکل.
دا خو بیا سمه خبره ده چې تاسې په کلي او ښار کې یا کوم ځای کې چې تاسو اوسئ داسې خلک داسې خبرې کوي. دا جمله چې تاسو وایئ چې پلار زوی ته وایي دا دولت څه بلا وهلی، فکر نه کوي چې پلار هغه ماشوم ته چې ډیر کشر وي دغه خبره باید دونه کی او کنه تاسو ته تبیش کاری
دلته شاید تبی خبره یې کنه دلته فکر نه کوم چې دې خبره ته فکر وکړي دا ماشوم نه دا بنوته ډیر ځای کې دا ما خپل تجربه کړی چې ورته ویل ان په هیڅ کوم عمر ماشومان ته هم وایي نو کدا کې چې ژوند کې وی او ورېدلې لیدلې نو څه کوم دا خطر دلته لیکلې پرې تجربه له مخه
دسته کله ناکله په ژوند کې ځینې خبرې څوک اوري بیا وایي چې د خګوره هو به هم دغه سده لیکن په داستان کې او د داستان په نثر کې به تر دا چې عمومي شی څوک راوړي عمومي شی څوک استعمال کی یعنی هغه شی چې ډیرو خلکو ته دی منلووي او ډیر خلک وایي مثلا ستاسو دا کیسه کله شی چې څوک په هرات کې وایي یو بل څوک په کندهار کې وایي یو بل څوک په کندوز کې وایي نو هغه عمومي حالت کې ډیر ممکن طبيعي راشي خو بیا هم دا ساسو څومره کیسه ده چې لیکي
دا تقریبا چې یعنی تمام منان ما دلند کې څه تخنیکونه لوستي دي یو نه مستاز یا یو نه ملګری راته سپارښتنه کوي ته زموږ دا پنځله سمه کیسه ده خو هغه مخکې داسې پر هغه وری نه نه دوی درې کیسې چې تخنیکي اړخ دا تخنیکي اړخ لکه په باوري هم دا څلورمه کیسه ده
ډیره مننه بس کور ودان له همدې سره دا سړي رړي مچلي دا غن ران غاړم تربلي وي مو خدای مل
بلا واخلما جانانا زمان.